السلام علیکم او سهار مو پخیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. نن دوشنبه ده، د وژي اسمبلی 28 د سپتمبر میاشتې 12مه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,195 ډېر کسان مړه سوي، زرګونه نور ټپیان سوي او تر 3000 ډېر کورونه ویجاړ سوي دي. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقونسل په توګه د عبدالله صالحی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د شغلی صالحی د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسیدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قونسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحی مخکې لدی په استنبول کې د افغانستان د قونسلګری لومړی سیکرټر و. شغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات شوي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي ته استول سوي راغلي چې پلټونکو ټیمونو د زمري له 14 د وژې تر 14 پورې 1,000 درملتونونه څارلي. په اعلامیه کې راغلي چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند سوی. د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو په بیانولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یکشنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداری ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژیا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژیا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال شوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر د 12مې د 28 کال پوره کېدو په مناسبت وویل تر هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی ختموي.
لس کاله وخت ونیو چې اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو. موږ دا کار وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د توجیه وړ نه دی. په داسې حال کې چې د افغانستان د ډبرو سکاره بې دریغه پاکستان ته روان دي، په کندوز کې د خښتو ګڼې بټۍ د سکرو نه درلودلو له کبله تړل شوي.
اوس د غال قیمتي د وجه سره بټۍ تړل ده، کاریګر پاک چوټي دي.
د پکتیا د وزي زدران ولسوالۍ د اوسېدونکو پر ستونزو هم راپور خپروو.
اکثر کلی ته سرک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي. که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي خو وخت ونځي، ډېر مریضونه په لار کسه ورکوي.
دا هم وروي چې سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د راپورونو برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي تر هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی څاري او لمنځه وړي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2000 میلادي کال د سپتمبر 12مې د بریدونو د 28 کلونو پوره کېدو په مناسبت جوړ شوې یادغونډې ته وکړه. په امریکا کې په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا بریدونه د دې سبب شول چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړي. سپی ولا ستنګزای راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي سره لدی چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 28مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل لاس کال وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ. دا وړی ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2020 کال د سپتمبر 11مې برید پر مال د اسامه مرستیالو هیڅکله به هیر نه کړو، هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نه شي پېښولی. له شلو کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو، خو پر امریکا متحده ایالتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت څاري او تر هغه چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي اهداف به وګرځول شي. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې څلور الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو وروستلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ودانۍ هدف وګرځوله. څلورمه الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپیټل هیل د کانګرس ودانۍ وه په یو ډاکی ولوېدا. په دغو بریدونو کې ټول ټال 2900 او امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده نو لسترګر غړي هم وژل شول. 15000 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
Millions of young men and women from across the nation.
The hiwad la good good million nazwanan aw peghlo da September 11 me brit ta zada warta aw klak azam jawab war kar aw chamtu shul che zmung da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh pa tortul sara mubariza ke bar khwa khli. Da September 11 me pekh rais salgun nazar pawjan aw Afghanistan Iraq aw da nade pa noro diro gano simo ki dan de tar sara kri. So da tragaro da aman patan zayuno makhawni sti aw amerikan khwandi wasati.
Protect the American people.
Da dozor lumrikal bri په امریکا کې القاعده وکړل، خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتره لري له افغانستانه پلان کړی وو. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن وو. بلاخره امریکا د القاعده د لمنځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي چې تر شلو کلو وروسته بلاخره د 2021 کال د اګست په 1 رسمن له افغانستان د وروستي امریکایي پوځي په وتلو پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیا کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شوونځي او بیا تړل کېدو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ځینو پخوانیو سیاسي څیرو او ځینو طالب چارواکو خبرګونونه پارولي. بلخو د طالبانو تر ولکې لاندې د پوهنی وزارت سرپرست په اورزګان کې یو غونډې ته ویلي چې د نجونو شوونځي د افغانستان د خلکو فرهنګ ته په درناوي سره بند ساتل سوي. خو خلک څه وایي په دې راپور کې اوري.
په پکتیا ولایت کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو د یو شمېر پخواني او سیاسي څهرو غبرګون راپارولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو دغې پریکړې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره د نجونو غږ پورته کول د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په ورته وخت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر باندې لیکلي یو شمېر هغه کسانو چې طالبان نو تیلا بیګری کوله ویل چې دوی بدل شوی اوس په د افغانستان د نجونو په وړاندې لښوی ظلم په تړاو بخنه وغواړي. په پکتیا کې د نجونو په وړاندې د خنځوی بیا تړل کېدو اند یو شمېر طالب چارواکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د نجونو په وړاندې د خنځوی او دروازې باید ژر تر ژره پرانستل شي. یو کال تیر شو، شرعي لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول شوې وي. د خنځوی او بند پاتې کېدل د اسلامي امارت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ پخواني ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی، هغه هم په خپل ټویټر باندې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خنځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د یک شنبه په ورځ په روزګان ولایت کې وی خبري ناسي ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خنځیو تړل د افغانستان د خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده.
وایلته کته د روزګان بازار نه وځي لګي د غروب پلمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکړي خپل تا ته درک معلومیږي کته په جماعت کې پښتنه وکړي چې څو پیسې د سپینګری څو پیسې د خلک دی ته تیار دي چې خپل شپږ کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نه وي مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی نو له هغې نه پاسونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم خپلو اصولو برابر
خغلی منیر داسې محل دا څرګندونې کړي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو ته په غبرګون کې یو شمېر زده کوونکو په دغه ولایت کې لاریون وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی د زده کړو له حقه محرومه نه کړي د دوی له ډلې یوه هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د تېرې ورځې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو د دې ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر کارکوونکي هم ونیول
سهار چې لاړو ویلې نن راځي او پریکړه کوي تر هغې چې طالبان راغلل او موږ ته وویل چې ښوونځي غیر قانوني خلاص شوی او موږ له ښوونځیو نه وویستلو دغه پریکړه د نجونو په روحیه ډیر تاثیر وکړ او دا تصمیم ونیول شو چې لاریون وکړو له لاریون کوونکو سره هم ډیر ناوړه چلند وشو هغه کسان چې په پوهنې ریاست کې وو او د ښوونځي مسؤلان وو له ځان سره یې بوتله
په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پکتیا د پوهنې ریاست ځینې کارکوونکي چې په دې کې د کورنۍ غړي هم شامل دي طالبانو له ځان سره بولی دي په پکتیا ولایت کې بیا د طالبانو د والی ویان ادم خان اوریاخیل د راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي په دغه ولایت کې د ښوونځیو بیا ځلې تړل کېدو ته نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ کال زیات وخت وشو خو لا هم د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له زده کړو محرومې دي او د نړیوالو کورنیو فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی
د افغانستان د بشري حقونو شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې رینا امیری دغه څرګندونې یکشنبه وروسته له هغې وکړې چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا وتړل سول او دغو نجونو لاریون وکړ بلخو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یې ور بیا ویلي چې ګواکې خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي صفی الله ستانکزی او نور جزئیات
د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینی وړ بللې او ویلي دي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي میرمن امیری دغه څرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټویټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړي چې پکې د پکتیا نجونې زده کوونکې د لاریون پر مال ښیي د پکتیا نجونو وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهرې وکړې چې طالبانو یې د دوو اونیو په مخه پرانیستل شوي څلور ښوونځي ور وتړل او دوی د درسونو دوام ته پرېنښودې د طالبانو لخوا د نجونو د مظاهرو مخنیوی او د ښوونځیو د بند ساتلو دوام په کور دننه هم له ګڼو غبرګونو سره مخ شو له هغې ډلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ زموږ د ټولو نجونو غږ او د افغان ملت غوښتنه ده ښاغلي کرزي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي یو شمېر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندیږي او نه خلاصیږي هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر ادعا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپلې شپاړس کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي هغه په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال ته دغه خبره کړې
کته د اروزګان بازار نه ووځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکړي خپل تا ته درک معلومیږي کته په جماعت کې پښتنه وکړي چې څو پیسې د سپینګري څو پیسې د خلک دی ته تیار دي چې خپل شپاړس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نه وي مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسي نه په کلتور پورې تړل دی او نه په مذهب. تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لاخه بې برخې نه کړي. خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت د وزې زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله د دې سیمې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي سوي. نورحال په دې راپور کې
د پکتیا ولایت د وزې زدران میشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزې ولسوالۍ د میتې کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سړک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لار کې سر ورکوي. کلینیکو سرغو پار شوی دی خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. د ځینې بخي مکتب لري نه سفرې، تعمیر نشته، ترتیب نشته، ان داسې د ونه لند ورکینګ ټولګای نه لري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي او شته اوبه هم له صحي لحاظه مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي.
لومړی خو باید د څکلو د اوبو مثال صفه اوبه نه لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي هم مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتش کې. بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکه لري هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي د اوبو دغه یلې تخریب شي. خو په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللې، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزې ولسوالۍ نه خوست برق تر شوی دی دوه کوله مخکې. دا پال دی مونږ په یې تجزیه کړی دی، په یم لګېدلی دي، خو برق یې پر شوی نه دی.
بل لوري ته د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو د تیر شل کاله دلته د معارف په برخه کې هم کار نه دی سوی او د وزې کې د جون ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میتر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سړکونه یقیني دغه که موږ او تاسې وګورو شل کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده سوی، نو انشاءالله اطمینانی یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې واړو ولایتونو اوسیدونکي پخوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د کرکټ په آسیایي جام کې د سریلانکا د ګټلو له کبله خوشحالي وکړه. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ آسیایي جام اتلولي وګټله. د آسیایي جام پایلوبه بیګا په دوبۍ کې وسوه. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله.
په دې
پدې ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره شلو وریز ترسره شو، سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجاپاکسا وکړې، یو اویا ناسوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده، داسې چې د پاکستان لوبډلې په 125 منډو راایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې د اتلولې دعوې کولې. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې پراموت مدوشان څلور وکټې واخیستلې. مشهور وروتو پچون کې وانی دوه سرنګا درې پاکستانی لوبغاړي وسوځول، دوه وکټې چامیکا او یو بل هم ماهیش تکشانا واخیسته. د پاکستان لپاره محمد رضوان 55 منډې وکړې چې تر سوځېدو وروسته پاکستانی لوبغاړو تاب رانه وړ او یو په بل پسې آؤٹ شول. د پاکستان د کپتان بابر اعظم په شمول وو لوبغاړي داسې آؤٹ شول چې هر یو له لسو کمې نمرې جوړې کړې وې. د آسیا جام دا وار که څه هم په متحده عرب اماراتو کې وشو، خو د کوربه امتیازات یې سریلانکا ته ورسېدل، ځکه تمه وه دا جام څو کاله مخکې په سریلانکا کې وشي. خو د کووید-19 ستونزې او ورپسې په سریلانکا کې ناکرارۍ د دې لامل شو چې دا جام په دوبۍ او شارجه کې وشي. سریلانکا په دې آسیایي جام کې د فاینل په شمول شپږ لوبې وکړې. یوازې افغانستان هغه ټیم و چې په ګروپي دور کې سریلانکا ته ماته ورکړې وه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. په پیل کې له اسد الله لودین څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
انډیپندنت رسپانې د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې په اړه د امریکا د پوځ د یو متقاعد سمندري سرتیری بیل بی مقاله خپره کړې ده. بیل بی لیکلي، یو ویش کاله مخکې پر امریکا د القاعده د برید پر مهال دای په یو پوځي اډه کې و چې د راډیو له لارې د برید خبر واورید. نوموړی وایي لومړیو کې فکر کاوه چې ممکن یوه تصادفي پیښه وي، خو وایي وروسته د دوی سیاسي مشرانو اعلان وکړ چې امریکا تر ترهګریزو بریدونو لاندې ده. بیل بی د هغو امریکایي سرتیرو په ډله کې و چې تر دې برید وروسته افغانستان ته ولاړ او غوښتل یې چې له القاعده او طالبانو د بریدونو غچ واخلي. دای وایي د پوځي ماموریت پر مهال څلور ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او یو ځل د طالبانو لخوا پر سر پر مرمۍ هم لګېدلی. بیل بی نیوکه کړې چې د ده په ګډون ګڼ متقاعد سرتیري په داسې یوه جګړه کې ښکیل و چې پای نه ښکارېده. مقاله کې راغلي امریکا دوه لسیزې افغانستان کې جګړه وکړه، خو اوس هم د لیکوال په ټکو د دوی دښمنان پر افغانستان واکمنان دي او د ازادیو مخه نیسي. ګلف نیوز په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغې بلک هاک امریکایي هلیکاپټرې په اړه لیکنه کړې چې وړمه ورځ کابل کې سقوط شوه. ورسپانې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دا هلیکاپټره د تمریناتي الوتنې په مهال له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه او د لوېدو له کبله یې درې تنه ووژل شول. ګلف نیوز د دغه وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي په حواله وړاندې لیکلي چې د پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ورسپانې د دې خبر په تبصره کې لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره یو شمېر امریکایي الوتکې قبضه کړې، خو کره شمېر نه دی معلوم او دا هم لا ښکاره نه ده چې څه شمېرې فعاله دي. د مطلب په پای کې راغلي، کابل ته د طالبانو پر اتاګ امریکایي ځواکونو خپل عمده پوځي تجهیزات له منځه یوړل او افغان ځواکونو خپلې هلیکاپټرې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ولېږدولې.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت وایي چې د 6000 هغو پراختیایي پروژو چارې چې له بهرنیو مرستو تمویلېدې نیمګړي پاتې دي. د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو پروژو کارونه درېدلي دي. دا هم په دې اړه راپور.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره یې په سیمو کې د پراختیایي پروژو کارونه نیمګړي پاتې دي او باید کارونه یې بشپړ شي. د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حیاالدین احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د چې نړیوال بانک د تیر حکومت سره په ګډه په ټول ګټو پروژو کې مرسته کوله، ښوونځي، استنادي دیوالونه او داسې نورې پروژې سرته رسولې، مالي ملاتړ یې کوو. د اسلامي امارت سره په راتګ دغه پروژې په ټپه ولاړې دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الدین همدرد هم وایي په دې ولایت کې د ډیرو پراختیایي پروژو کارونه نیمګړي پاتې دي.
نه یوازې په نورګرام کې، په مختلفو برخو کې نیمګړې تعمیرات پاتې دي. دلته یو لایګیا د همدغسې نور وځ ساحو کې مکاتب دي، لکه شام کې مکتب دی، ودودره کې د همدسې تیتې کینه او ملل مشکې پرته دي. اکثر هغه کارونه تکمیل شوی نه دي، نیمه کاره پاتې دي. د تیر حکومت نه امارت اسلامي نظم وختونه ده چې دغه برخه کې باید اقدام وشي.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلانو هم د یک شنبه په ورځ د کال د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د ولسی تړون تر عنوان لاندې 6000 پروژې چې نړیوالو بنسټونو یې مالي چارې تمویلولې اوسې کارونه درېدلې دي. د دې وزارت مرستیال مفتي سید احمد مستقیم په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل
د اسلامي امارت لواک ته رسیدو سره سم د بهرنیو جهتونو مرستې چې له دولت سره مستقیما پراختیایي برخه کې کېدلې هغه درېدلې دي، چې په نتیجه کې د ټولو هغو پروژو کار چې د دوی په مالي ملاتړ مخته روان و درېدلی دی.
نوموړي وویل دا پروژې د بندونو، ښوونځیو، جوماتونو او کوچیانو ته د خدماتو په برخه کې وي چې کارونه یې اوس نیمګړي پاتې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د کلو او پراختیا وزارت مرستیال وویل ځینې هغه پروژې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلې دي او پیسې د شوراګانو حسابونو ته ورغلي دي کارونه یې دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې له نړیوالو بنسټونو څخه د دې پروژو د کارونو د پیل غوښتنه کړې خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت سره د مرستو کولو لپاره یو لړ شرطونه مطرح کړي چې مهم هغه یې د بشر حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکوندی.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتون کې ده.
کندوز کې د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له کبله د خښتو ځینې بټۍ تړل سوي. په دې ولایت کې د خښتو بټیو مالکان وایي چې پخوا په دې ولایت کې د خښتو وڅلوېشتو بټیو فعالیت درلود، خو د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي له کبله اوس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو شمیر لسو ته راکم سوی دی. دا هم راپور.
په کندوز ولایت کې د خښتو بټو یو شمیر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو له امله په کور دننه د سکرو بیه لوړه شوې او له امله په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بیروزګاره شوي دي. 50 کلن جان محمد چې د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري په دې تړاوې ازادۍ روډیو ته وویل
د ولایت کندوز از تعداد 47 داشت فعلا یګان 7 داشت یا
پخوا په کندوز کې د خښتو وڅلوېخ بټۍ موجوده وي، خو د سکرو د بیې لوړوالي له امله اوس یوازې لس بټۍ فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ 5 کیلو زغال په 40 افغانۍ رانیول او زر پخې خښتې مو په 2000 افغانۍ پلورلې، خو اوس د یو منسکرو بیه 90 افغانۍ ته رسیدلې او زر پخې خښتې په 3000 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا هم د بټۍ مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو د یو بلې بټۍ څښتن چې ځان میرولي معرفي کوي دی هم وایي د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله بټۍ تړلې ده او اویا تنه کارګران وزګاره شوي دي.
اوس زغال د قیمتي د وجه سره بټین تړل ده، کارګر پاک چوټي دي. مخکې خو تقریبا اویا تیا کسو کار کاوه پکې، اوس فعلا هغه ټول بیکار دي. په علت د زغال د قیمتي سره چې یو من زغال یو 90 روپۍ 95 روپۍ ته مېږي، مخکې یو من زغال په 100 روپۍ وو شه د 10 روپۍ لراته. نو اوس د زغال د قیمتي د وجه سره زو بټي تړل ده او کارګر چوټي دي او خپل مصر نه وشته پاتې.
په نمړي ولایت کې د خښتو دی بلې بټۍ مالک شپېتکلن محمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالای قبل کې ما کار میکردیم د 8 ماه یا 9 ماه داشه ما چالان میبود
په خو چې د ډبرو سکاره ارزانه وو، زموږ د خښتو بټۍ به تر 9 میاشتو پورې چلیدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه، خو د زغالو بیل وړېدو له امله زموږ بټۍ وتړل سوه او کارګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرحه جوړه کړي چې له مخې په کور دننه خلک په ارزانه بیه د ډبرو سکارو وپیرلی سي او خپل کاروبار چلند وساتلی سي.
په ورته مهال کې په کندوز ښار کې یو شمیر آهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیې لوړوالی د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. څلوېښت کلن محمد سلیم چې د کندوز ښار د کابل بانک په راسته کې د آهنګرۍ دکان لري وایي
مې خواهم کې جلاوګیری قشاق زغال از
د زغالو د بیې لوړېدو زموږ پر کاروبار ناوړه اغېزه کړې ده. پخوا به موږ یو من د آهنګرۍ ځانګړي سکاره په اویا افغانۍ رانیول، خو سه په سل افغانی رانیسو چې آن خپل لګښت هم پرې نسو پر کولای. دولت باید له افغانستان پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د قانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندز ولایت یو شمېر کسبګران او صنعتکاران خبرداری ورکوي چې چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه ارزانه نشي نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او له امله به سلګونه کسان بېروزګاره شي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو